نوی چارو کې لاسوهنه بند کړي. اخو د ولسی جرګې یو شمیر نور غړو وویل چې پاکستان له کلونو راهیسې طالبان تمویل کړي او افغانستان ته د جګړې لپاره استوي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول په هغه هیواد کې د ملا عمر د ځایناست انتخاب او د افغانستان پر روانه جګړه کې د پاکستانی پوځیانو حضور د پاکستان له ښکاره لاسوهنو څخه دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبې په ورځ عمومي غونډې ته وویل چې د پاکستان د همدغو لاسوهنو له امله په افغانستان کې وضعیت خرابه شوی ده. ښاغلی ابراهیمی وویل چې د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون له مخې باید امریکا په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مخه ونیسي.
تجاوز پاکستان نسبت به تمامیت ارضی افغانستان
د افغانستان په ارضی تمامیت د پاکستان تیرای لورای ښکاري. د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول د هغه د ځایناست انتخاب او په هغه هیواد کې ترې بیعت ته زمینه برابرول او د افغانستان په جګړو کې د پاکستانی پوځیانو حضور هغه څه دي چې هیڅوک ترې منکر کېدلای نه شي. د ولسی جرګې نور غړي بیا وویل چې پاکستان تل اوړی د جګړو او ژمی د سولې د خبرو موسم بللی چې افغان حکومت باید دغه هیواد په دې لوونه غولیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې د ولسی جرګې لخوا کیږي چې په دې وروستیو کې د صدر اعظم نواز شریف په شمول یو شمېر پاکستانی چارواکو ټینګار وکړ چې پاکستان غواړي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له سره پیل شي. له بلې خوا د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله د دوشنبې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په غبرګون له هغه هیواد وغوښتل چې له طالبانو سره خپلې مرستې بندې کړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو هم تایید کړ چې پاکستان له کلونو راهیسې طالبان تمویلوي او په دې وروستیو کې داعش هم تمویل کړي او افغانستان ته د جګړې لپاره استوي. د ولسی جرګې غړي سرور عثماني په دې اړه وویل:
موضوع پاکستان معلومه ده چې دای چند سال
د پاکستان موضوع معلومه ده چې په وروستیو څو کلونو کې طالبان او اوس داعش تمویل کړي او ټولې دنیا ته معلومه ده. ټولې نړۍ ته اسناد هم خودل شوی. په خاصه توګه څو ورځې مخکې د کندوز په جګړه کې 50-60 پاکستانیان عملاً په جګړه کې ښکېل وو. نو پاکستان مستقیما د افغانستان په کورنۍ چارو کې بې شرمانه لاسوهنه کوي چې دا خبره د ټولو نړیوالو حقوقو په خلاف ده.
حقوقي بین المللي است.
عین حال کې یو شمېر کارپوهان سنی وضعیت ته پکتو وای چې پاکستان هیڅ کله له افغانستان سره صادقانه همکاري نه دکړي او تلې د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې سره ناامنۍ او تلمن وهلی ده. د کارپوهانو همدار سټینګار وکړ چې افغانستان باید هڅه وکړي سو د سیمې او نړۍ د هیوادونو په خاصه توګه امریکا متحده ایالاتونو د فشارونو لاره په افغانستان کې د پاکستان له مداخلو مخنیوي وکړي. صفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل.
دوستانو بل خوا په افغانستان کې ګڼ شمېر ځوانان د بیکاری له امله د وسلوالو مخالفینو له لیکو سره یو ځای کېږي. د افغان حکومت ځینو وزیرانو د ځوانانو په ملي کانفرنس کې چې نن په کابل کې جوړ شوی وو ومنل چې د ځوانانو د پرمختګ لپاره روانې هڅې کافي نه دي او د حکومت وسلوالو مخالفین د ځوانانو له نارضایتۍ څخه د ځان لپاره ګټه پورته کوي. د ځوانانو یوې استازي بیا دولت اورن کړ چې تلې د پالیسیو د جوړولو خبره کړې او هیڅکله یې نه ده ثابته کړې چې د ځوانانو لپاره کار کوي. بیا تا په امدی اړه سفیولا ستانګزی ته ورزو او د راپور جزئیات راوړو.
وزګار ځوانان د ژوند د اړتیا د پوره کولو لپاره د وسلوالو مخالفینو له لیکو سره یو ځای کیږي. دا هغه خبره ده چې د افغان کابینې ځینو وزیرانو او د مشرانو جرګې مرستیال د ځوانانو په ملي کانفرنس کې وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی په دغه ملي کانفرنس کې چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړ شوی وو وویل چې د حکومت وسلوال مخالفین د ځوانانو له نارضایتۍ څخه د ځان لپاره ګټه پورته کوي. خغلی جهانی ویل چې د ځوانانو د پرمختګ لپاره رواني هڅې کافي نه دي او وزګاری د دې لامل شوی چې هغوی ترورستي لیکو ته ورجاسب شي.
ځوانان د کسنګ چې د هواد د ټول اوسیدونکو تر ټولو زیاته برخه تشکیلوي او هر کاله د بیکارانو شمیر زیاتیږي. نو افراطیون د هغوی نارضایت څخه ګټه پورته کوي او په دې توګه د افراطیون او ترورستانو لشکر زور اخلي.
د اطلاعات او فرهنګ وزیر خغلی جهانی هم دراز ویل چې د ټول هیواد له 3 میلیونه ځوانانو څخه 10 میلیونه له سختو شرایطو سره لاس او گریوان دي او د بیکاری له درده رنځوري. اخو د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علامه زدیار هم په دغه کانفرنس کې ویل ک ځوانان سم رهبری نشي نو تر ډیره دا خطر رښتیا کیدونکې ده چې هغوی د مخالفینو لیکو سره یو ځای شي او هیواد له سختو ناورینو سره مخ کړي. فساد، ناامنی او په مخدره موادو احتیاط هغه نورې ستونزې دي چې افغان ځوانان ورسره مخ دي او د لمنځوړلو لپاره یې عملی شوی پروګرامونو ډیره خاصه نتیجه نه دا ورکړي. اخو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر ډاکټر نسرین اوریاخیل هم تایید کړ چې وزګاری د ناامنی او لامل شوی او ډیر ځوانان د مخالفینو لیکو ته جذب شوی، خو افغان حکومت د وزګاری د لمنځوړلو لپاره اوږدمهالي او لنډمهالي پروګرامونه لري. اغلی اوریا خیل له ټولو ځوانانو وغوښتل چې لګ نور هم زغم ولري او قرار قرار به د کار موندنې لپاره رواني هڅې خپل رنگ راوړي.
تعامل لري چې ما ستمو جوابو یو زغم چې زه له ټولو ځوانانو څخه د کار او ټولنیزو چارو د وزیر په توګه غواړم دا دی چې یو څه وخت دې صبر وکړي. موږ به ډېر ښه اوږدمهال او لنډمهال عملي پروګرامونه ولرو چې ډېر کارونه به ځوانانو ته ورکړو.
اغلی اوریاخیل وویل چې ځوانانو ته د کارونو د موندنې په هڅو کې له عربي هیوادونو سره تړون لاسلیک کړی او ډېر ژر به نه یوازې کارګر بلکې د نورو مدیریتي او اداري برخو لپاره به هم افغان ځوانان دغو هیوادونو ته ولیږل شي. خو د ځوانانو په استازیتوب سجه یارمل په دغه کانفرنس کې په حکومت غږ وکړ چې نور د لشعار راتیر شي او په عمل کې د ثابته کړي چې ځوانان ورته ارزښت لري او نه پرېږدي چې د وزګارۍ له امله بهرنیو هیوادونو ته په سلو ستونزو کډه شي.
نور د کاغذ د مخې له کرښې تیر شو، نور له پلان جوړولو تیر شو، تګلارې جوړې نه کړو، راځئ په خپلو خبرو عمل وکړو. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل چې عربي او خلیج هیوادونو ته د کار لپاره ځوانان لیږي. تاسو ولې دا ځوانان چې زمونږ توان او ځواک جوړوي بهر ته لیږئ؟ ولې له عربي هیوادونو نه غواړئ چې همدلته په هیواد کې دننه پانګونه وکړي، یو دوه فابریکې همدلته جوړې کړي تر څو به موږ د بهرنیانو مزدوري کوو؟
اغلی یارمل دا هم ویل چې افغان دولت د ځوانانو لپاره هیڅ هم نه دی کړی او تلی په یو او بل پلمه غولولې دي. د ځوانانو د ستونزو لپاره د حل لارو د لټولو ملي کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې دا طبقه د افغانستان څخه باندې 60% نفوس جوړوي. د کارپوهانو په باور د دې لپاره چې حکومت د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه نشي برابرولی، نو 90% ځوانان په اوس وخت کې وزګار دي او له ډلې 1.5 میلیون مخدره موادو ته مخه کړې او له نیمایي څخه زیات هم له هیواده د تېښتې په حال کې دي. سفیولا ستانگزه، ازادی رادیو کابل.
دوستانو کلی وی خوا د افغانستان ځوانان د بیکاری څخه سرټکوي، بل خوا لکه چې تاسو هم خبر است په دې روسیو کې وسلوالو طالبانو د افغانستان ځینو رسنیو ته ګواښ کړی چې تر برید لاندې به یې ونیسي او له بیلابیلو خبرګونونو سره هم مخامخ شوه. نو په همدې اړه زموږ همکار اسدالله لودین د یو شمېر رسنیو له مسؤلینو سره خبرې کړې دي او پر دې ورسره غږېدلی چې د دغو ګواښونو څرنګوالی څه دی او اغېز به یې د دوی پر کارونو باندې څه وي. تاسو اورېدو ته رابولم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د نن ورځې بحث مرسنیو او خبريارانو ته د وسلوالو مخالفینو غواخونو او د رسنیو پر فعالیتونو د دې غواخونو اغیز او تزنګړی کړی دی. افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې د بیان ازادي واده وکړه، خو ترڅنګ رسنیو ته غواخونه موجود او د خبريارانو د وجلو او وهل کېدو لزګونه پیښې هم ثبت شوې دي. که څه هم دغه غواخونه یوازې د وسلوالو مخالفینو لخوا نه وو او حکومت طلبه کسان او محلی زورواکان هم پکې شامل وو، خو اوس طالبان دوه خصوصي تلویزیونونه تلو او یک پر مرګ غوښلي. طالبان وایي چې د رسنیو د کندز د حمله پر مهال به بنسټ راپور نه خبره کړي او له دې وروسته د دوی په پوځي اهدافو کې شامل دي. په دې اړه د بحث لپاره سره میلمانه دي د یک تلویزیون مسؤل مدیر عبدالله آزاده خنجانی، د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې د پروګرامونو مسؤل قدیم ویار او د رسنیو د بازار مشر حامد پویا. ډیر سلام شه مننه، په خیر
راشه.
او یار صاحب، بحث بل تاسو شروع کو. په دې ورسوي کې وسلوالو طالبانو تلو او یک تلویزیون ته مرګونی غواخونه وکړل، تاسو په نظر دغه غواخونه څومره جدي دي او د رسنوي پر فعالیتونو باندې څومره اغیز وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او د بحث درنو حاضرونو ته. زما په اند د طالبانو دغه ورستي غواخونه رسنوي ته د کومه نوې خبره نه ده، یعنی ډیر نوایوالی نه لري، ځکه چې دغه ډول غواخونه په خوا هم موجود وو. په خوا هم زمونږ خبريالان په مرکز کې او په ولایتونو کې په ځانګړي توګه له دغه ډیرو ستونزو سره مخ، مثلا ځنه وخت ورته خبرونه ورکول کېدل، ورته ویل کېدل چې دغه زمونږ ریپورت په دغه ډول خپور سی، از موږ لاړ خدغه عملیات من کړي، په دغه اړه دی ریپورت خبر خپور سی، دغه دی ته دی هغه ورکړي چې په داسې حال کې خبريال به تاسو پوهیږئ چې هغه دومره اوچت لاس نه لري چې هر څه په خپل رسنۍ باندې ومني. په هر حال د دوی ګواښونو له مغه پخوانه هم ادامه درلوده او خبريالان له پخوانه هم ګواښل کېدل، خو یوازې توپیر زه په دې کې وینم چې دا ځل طالبانو په خپل رسمي ویبسایټ کې د اعلامیې په خپرولو سره په ځانګړې توګه بیا دوه رسنۍ په مشخصه توګه ګواښلي.
بله، دغه توپیر چې دا ځل اهداف مشخصوي او په لویه کچه فردي نه دي. د خبريالانو د ملاتړ کمیټې په ځانګړې توګه د خبريالانو د مسؤلیت کمیټې څومره اندېښمنه کړې ده او څو غړي په دې برخه کې وکړي؟
اندېښنه خو طبعا وجود لري. کله چې تاسو یو داس خلق تر گواخ لاندې راولیا تهدیدوي یا گواخی سه هغه نه نظامی دی نه نه وصله لري نه د ځان د دفاع لپاره چلري او یوازې مدني بنسټونه دی یا بی طرف او بی پرې خلق دی نو تابن سه بیا سړی اندیښمن کیږي په دې حد ولی یو شی سه باور لرم هغه ده د څوار لسو کلونو کې د بیان ازادي نه طالبان هم ډیره ګټه اخیستې مثلا دوی کوم چینل نه درلوده دوی کوم بل منبع نه درلوده سره هغه لار نه خپل خبرونه او رپورټونه خبرې کی یا خپل نظرونه خلکو ته ورسی دوی هغه حساسیت د موضوع ته په پام سره سه خبريالان تل بی پریوي او بی پری رپورټونه خبري او د خبر د بی پریتو بیا د رپورټ د بی پریتو او توازن لپاره یو شرط ده هم د ست بل اړخ د موضوع د دوام اړخ نه هم نظر واخلي او دغه نظر هم خبر کی نو دغه هم حساسیت نه دی په استفادې سره دوی ډیر ګټ واغیستل رسنوي نو د بیان آزادۍ نه که څه هم دوی باور پینه درلوده نو په دې صورت کې زه فکر نه کوم چې دوی د خپل دغه ګټه سدا څوار لس کال دې بیان آزادۍ نه غیسته او د رسنوي غیسته خپل دغه ګټه دی دوی په خپل لګوخ سره مخ کی ځکه دا یو د سنسي کې دی چې دوی د مثال په توګه یوازې طلوع او یک ټلویزیونونه یا خبريالان دی دوی هدف ګرځول خدای مکه او نور خبريالان بیا بي تفاوته پد کی
کور آباد خنجانی صاحب ستاسو نظر دې ګوخ پر باندې څه دی
فکر میکنم اگر ما قضایا را متفاوت تر بررسی بکنیم به یک نتیجه میرسیم هیچ شک نیست که ما از هر دو طرف هم از جانب طالبان تهدید میشیم و هم از جانب حکومت افغانستان مورد ملامت هستیم پوشش قندوز حکومت افغانستان فکر میکنه که ما تریبیون شدیم برای فضا دادن، زمان دادن، فرصت دادن برای ترور طالب‌ها و ایجاد وحشت بیشتر. از جانب دیگر طالب‌ها هم باورجانی است که گویا ما موقف‌گیری در کنار نیروهای امنیتی افغانستان استفاده شدیم. ما از آدرس مشخص تلویزیون یکبرتان اطمینان دادم میتونم که ما به لحاظ مسلکی چون به اساس کار تلویزیون یک به اساس بنیادش بی‌طرفی و حرکت مستقلانه است هر مورد مشخصی که باشه ما حاضر هستیم در یک نشست مشترکی که فعالین رسانه ها نهادهای جامعه مدنی و اهل خبره بررسی شوه و خدای نخواسته اگر تخطی از آدرس مشخص تلویزیون یک صورت گرفته باشه پاسخ بگه ما فکر میکنم ما نمیتونیم چیزی که امروز واقع شده در برابر رسانه ها را جدا از تاریخ رویکرد طالبان نسبت به رسانه ها بررسی بکنیم متاسفانه پس از سقوط نظام طالبان در افغانستان ایجاد و حکومت نو به رهبری آمد کرزه تا امروز به همه رویکرد طالبان نسبت به رسانه ها مشهود و وایدا است مثال های زیادی هم وجود داره تهدید در برابر رسانه ها چیز نو نیست تهدید در برابر روزنامه‌نگارا چیز متفاوت نیست اما تفاوت این بار با بارهای گذشته در این است که شیوه طالبا خشن‌تر انتخابی تر نسبت به رسانه و همزمان استفاده از ادبیات بسیار شدید و از یک آدرس بسیار متفاوت تر نسبت به رسانه ها است ما امیدوار هستم که هر از گاه هر بهانه‌ای که نزد طالب ها باشه و یا هر گروه دیگر در افغانستان ما بس قندوز جدا از رابطه گذشته یا هم تعامل رسانه ها در گذشته با طالب ها و گروه های مخالف مسلح علیه حکومت افغانستان و مردم افغانستان جدا نمی بینیم راه های متعارف وجود داره شناخته شده که برای هر مورد میشه برش رسیدگی کنیم
دیرمندان پوی اصب تاستر ازو دقیقه گواخ چه موجود دی دقیقه با ستاسو نظر د خبریالانو په کارونو باندې څومره اغیز وکړي
بسم الله الرحمن الرحیم بنام خداوند بخشاینده مهربان سلام بر شما و بر شنونده های رادیو آزادی مسئله تهدید طالبان در گذشته ها هم وجود داشت اما این تهدید یک تهدید بسیار جدی هست و بسیار خطرناک هست ما نگران این گونه تهدید هستیم اما به این معنی نیست که این تهدید مانی کار خبرنگاری و اطلاع رسانی و مانی فعالیت رسانه ها در افغانستان شود زیرا در گذشته ها هم همین طالبان ده ها خبرنگار ما را متاسفانه چه داخلی خبرنگاران که در رسانه های خارجی کار میکردن فعالیت میکردن و چه هم در داخل افغانستان کار میکردن اینا به شهادت رساندن همین گروه ها بودن که به گناه مختلف تهدید میکردن
بله پویا صاحب بخی تروس دغه تهدیدات چې موجود و مجموع که مخکې ویار صاحب هم ورته اشاره وکړه فردی و دا ځل طالبان کندوز کې یو راپور بهانه نیسي، وایي کندوز کې کوم راپور چې خپور شوی هلته د نجونو پر للی باندې د جنسي تجاوز هغه بی اساسه دی. د ژورنالیستیکو پلوه تاسو حتمن په جریان کې دغه سې راپورونه د جنگ له ماحول نه، آیا ضرور دی چې داسې زر ورکول شي او که باید لږ زره دقت شوی وی او یا هم داسې راپورونه بېخنوی ورکول شوی، ځکه چې طالبان وایي چې هلته د کندوز خلک دا موضوع ردوي او کوم راپور چې جوړ شوی منابع ډېرې موثق نه دي؟
یک مسئله هست که قانون رسانه های یمگانی قانون افغانستان ایره بسیار واضح و تصریح کرده، زمانی که یک رسانه اشتباه میکنه، زمانی که یک رسانه گزارش اشتباهی را نشر میکنه یا سهواً نشر میکنه یا عمدن نشر میکنه، قانون رسانه های یمگانی بسیار صراحتاً واضحاً گفتن که متضرر یا هم شخص مقابل خود شخصاً این صلاحیت را داده، این حق را داره که در یک دادگاه ویژه و یا هم در مراجع مسئول باید شکایت درج بکنند. طالبان که زیر بیرق افغانستان نیستند، قانون اساسی افغانستان را هم قبول ندارند و به ارزش های آزادی بیان و آزادی خبرنگاری و رسانه‌ای هم باورمند نیستند، چگونه چنین ادعایی را میکنه که گویا این گزارش غلط هست و یا اشتباه هستند؟ غلط بودن و یا هم درست بودن این گزارش به یک تحقیقات نیاز داره و این تحقیقات وظیفه دادگاه ها در افغانستان هستند.
فرهنگ وزارت که کمیسیون شته در رسانه د سرغړونه کمیسیون فکر کوي چې دا کیس به هوغي وڅېړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ وزیر قبلی وزارت اطلاعات و فرهنگ کمیسیون را ایجاد کرده بود که کمیسیون غیر قانونی بود. ما بارها گفتیم که کمیسیون غیر قانونی است، دیکتاتورانه عمل میکردن برای که او قضایا را بررسی بکنند. برعکس
در بسیاری حالات حکومت که خصوصا اطلاعات فرهنگ وزارت که دومره وړتیا نشته چې دغه موضوع دی وڅېړي، چا یې رښتیا هم دغه تلویزیون نه ملامت دی له ژورنالیستیکي اصولو له مخې او که وسلوال طالبان خپل گواخ کې جدیت کړی.
متاسفانه در 13 سال هم وزرای اطلاعات و فرهنگ افغانستان وزرای بیکاره بودن، وزرای ناکارا بودن که هیچ کاری هم نکردن. با آمدن وزیر جدید اطلاعات و فرهنگ ما امیدوار بودیم که یک تغییرات جدی را در اداره وزارت اطلاعات و فرهنگ که در حقیقت حامی خبرنگاران رسانه ها در افغانستان هست کارایی بکنن، اما تا به حال هیچ گونه اعلامیه و هیچ گونه تصمیمی را برای چگونگی نشر این گزارش و یا هم برای چگونگی که آیا این گزارش درست هست و یا این گزارش اشتباه هست کاری نکردن. ما امیدوار هستم که در نخست وزارت اطلاعات و فرهنگ این مسئله را، رأس این مسئله و رأس این کار را در دست خود بگیره، با تمام نهادهای رسانه‌ای روی مسئله بشینن و این گزارش را تحقیق بکنه که آیا این درست هست و یا هم اشتباه هست.
پویا صاحب تست برت را گرد بیار سه بالاخره که در رسانه اشتباه کړی وی یا هم در راپور کې دقت نوی سوی، چون د جنگ ساحه و خبریال هم ممکن دومره وخت نه وي درلودلی چې له خپل ایډیټر سره په دې موضوع باندې لکه څنګه چې لازمه ده مشوره وکړي، خو راپور اوس مثلا اشتباه و. آیا دا د حل لاره کېدای شي چې طالبان مستقیما د مرګ ګواښ وکړي دواړو رسنیو ته؟
لکه څنګه چې مخکې هم دوستانو ته اشاره وکړه، گزارش که په هر ډول وي اوس په هغه رپورټ یا رپورټ د دې لامل نه شي کېدای چې دومره غټ تصمیم کې ونیول شي. لارې متعارف لارې ډېرې دي، مثلا هر ځل چې دغه سې کوم شی خبر سی او په هم داسې ریپورتونه کوم ریپورتونه سبا د طالبانو په نفع نو یا به د دوی خوښ نو بیا به ډیر عاجل دوی یا تلیفوني تماس نیو یا به کوم خبر پاند را لګل یا کم له کم په خپل ویب سایت کې به خپل ځان سپیناوي کوي دفاع وکول.
دوستانو په دغه یو سات کې مو دغه مهم مطلب اوریدل. افغان ولسمشر د افغانستان د کرنې سیستم پر پیاوړتیا په ټینګار سره وایي چې دغه سکتور د افغانستان د ثبات اساس دی. سرلننه په افغانستان کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولای سي په خپلو بانکي چارو کې د اسلامي بانکداري سیستم فعال کړي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي چې په دغه هیواد کې د پاکستان تیری لورای اشکاري او امریکا باید پر پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بنده کړي. او د افغان حکومت ځینو وزیرانو د حکومت وسلوال مخالفین د ځوانانو له نارضایتۍ څخه د ځان لپاره ګټه پورته کوي.